کابل په وخت سهار ته بجې سوې. السلام علیکم. یو بلې یو سات خبرونه ته شرخ لست. په دې یو ساعت خبرونه کې به ووري چې اروپای ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. یو شمېر افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی د پاکستان سفر ته مجبوریږي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلای سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له غو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژلو ادعای کړي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومان وژل کېدو اداوی خبرې کړي. د تخار د ولیوان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د مرکز طالقان په هزار قرلوق سیمه کې پر یو جمعات د هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک په یو بیان کې لیکلي دي د موثق اسناد لري چې دا اېدا ناسمه ده. د ولسمشر صدیقی هم پرون د ازادي رادیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
مامون صاحب اول ته خبر وویل چې هغه دروغ دی، هر ورځ دروغ وایي. نه خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جومات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هېواد کې به تاسو لیدلی چې په جومات کې نظامي قرارګاه وي او طالبان هر جومات یې نظامي قرارګاه جوړ کړی.
شغلی صالح په خپل بیان کې د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسی چې له اوازو څخه یې سرخطونه جوړ کړی دي. د ولسی جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره په کتنو کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لرواله د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته ده، د ترانزیت موضوع پکې شته ده، د ویزې موضوع پکې شته ده.
د شغلی صفی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. د یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د راتلونکو فعالیتونو په اړه خبرې پکې وسوي، خو تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به بیا هم د افغانستان پر مسایلو بحث وسی. شغلی ستولتنبرګ د پداګه کړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی د خود زیاته کړ چې ناتو له نړیوالې تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو د چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته له هغه پیکس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یوه مرکه کې چې پرون خبره سو وویل چې یوې سولې حل لارې ته رسېدل ډېر لیرې دي. له دې ورځ مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي وو چې دی په دې پړاو کې د دې اوږدې لنجې د حل لپاره کوم ډیپلوماتیک لار نه ویني. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځم بل حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغلی حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره خپل مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپېتو موافق رايو په ګټلو سره وتوانید چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کیږي چې لبنان د واک د ویش بانک کی بحران د فقر د زیاتېدو پورونو او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤول ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړی دی. د ادارې پرون د اکتوبر په 22مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل. د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان ویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول. هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساينسي پرمختګ وباله. د کووید 19 د علاج لپاره له دې مخکې له استراید د کسامتازون او نورو درملو څخه هم کار اخیستل شوی دی، خو ویکلوري چې د پیچکاری په وسیله ناروغ ته ورکول کیږي په امریکا کې د دې ناروغۍ لپاره یوازینی او لمړنی تایید شوی درمل ګڼل کیږي. ویکلوري لمړی د ایبولا د علاج لپاره جوړ شوی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې د رواني میاشتې په لومړیو کې په کورونا اخته شوی و، هم دا او ځینې نور درمل د علاج لپاره ورکړل شوی و. ته خبرونه پای دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه اوریدای شئ. د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپای ټولنې غوښتنه او په دوحې کې د افغان دولت مرکزي پلاوی تمه.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي.
ولی هر ورځ زرګونه افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي. یو ننګرهاری وایي،
پاکستان ته د خاطر زو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی، نیمه کورنۍ مو هلته دی، نیمه کورنۍ مو دلته ده. مسته نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی.
اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر ځینو استخباراتي مشرانو بندیزونه لګولې دي. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلمې د خبرونې دوهمه نیمایي جوړوي. له ازادي راډیو سره اوسئ. په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپای ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی له باندې 24 ورځې راهیسې په دوحې کې دي، خو تر اوسه د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي. دې وضعیت خلک اندېښمن کړي او بې حوصله کړي دي. د احمد تکل پر راپور کې به په دې اړه نور جزئیات وورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو لیکلی چې دا خبره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت تر سره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنۍ نشته. ښاغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت به تر هغه وخت دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې استازي د څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
موږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي، خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېخت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوه ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېختو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
پا په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
دوستانو د تاوتریخوالي په اړه مو واورېدل. لخوا طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په افغانستان کې شخړې کمې کړې دي. افغان حکومت بیا وایي چې په تیرو څلورو اونیو کې طالبانو 1,016 بریدونه کړي دي. بلورت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې هلې ځلې له ګواښ سره مخامخ وي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان د خبر ازادي راډیو ته ورسره تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د چهارشنبې پر ورځ ویل له افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیات شوې دي ناټو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وای د فبروري له 9 راپدې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې ژمنې پر ځای کړې دي او هیڅ را سرغړونه نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. پخوا مو د هیواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول وسته عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بیلابیلو نومونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا وه چې هر کال به یو دوه دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلي. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. دی زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د ده په باور کولای شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانۍ ناسمې ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې پر ورځ ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,016 بریدونه کړي دي چې له عمله 1,020 ملکیان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له عمله نږدې 40,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي چې له دې سره د جګړو له عمله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,000,000 واوښت.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه لزادي راډیو ری. پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال سارګل امیر ستخور.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار دغه غزرګونو کسانو لړل دي چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وای د پڅیر ډیره افغانان پاکستان ته په دې خاطر زی چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری واندازه برخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان زکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته سره د دلته کار شروع کې نو په پاکستان ته د خاطر زو چې الته کاروبار د التزم ژوند په امن کې دی. نیمه کورنۍ مولته دي نیمه کورنۍ مدلته ده. مسته نه سوک نه زی پاکستان ته تک خو چې د منګه مجبوریت دی. ماماګان مولته دي کورنۍ مولته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وای یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړي. ابرار الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي، او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ و راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیر ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول، او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوري مدیریت یاد شوی دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د کونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت ته په کتو به دا ژمنې او پریکړې عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 10,000 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. زموږه لا ازادي رادیو او دوستانو نن جمعه د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې د ولایت پروګرام کې پر لوګر، او له 3 څخه تر 4 بجو پورې پر هرات ولایت باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې ولایتونو په اړه خپل خبرې، نظرونه او هر څه چې پکې ویني زموږ د دې خبرونې له لارې شریک کړئ. دا پروګرام نن خبريږي او اوس ورسېږي نړیوالو رسنیو ته چې د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې کړې دي. د دې رسنیو او د دې ورځپاڼو غټي کې صفی الله ستانکزی راوړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خبرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلی همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونتوانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې 2 لسیزو ته وغځېږي او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریئل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ 2 لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسی جرګې په 15 کاله مخکې سایبري بریټ کې شکل بلل سوي بندیزونه لګولې دي. د دې بریټ په نتیجه کې د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم له کار ولوید او د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د ډیر وکیلانو ایمیلونه زیانمن شول. اروپای ټولنې تیرونه هم د روسیې پر شپږو جګپړو چارواکو بندیزونه لګولې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
اروپای ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22 نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمني د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستاګ په سایبری بریټ کې لاس درلود. د اروپای ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې بریټ کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپای ټولنې شورا وایي چې د دې بریټ پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د 4 ورځو لپاره له کاره ولوید. د پام وړ ډیټا یا معلومات یې غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګلا مرکل هم پکې وه ایمیلونه زیانمن شول. له دې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپایي ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمني او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبری حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو له مخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دیمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبری بریټ په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2013 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په حق کولو کې هم ښکیل وو. د جی آر یو پر مشر په 2013 کال کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر دیمیتری بادین د نیولو حکم ورکړی. دا ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری بریټ کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسي پوځیانو د لاس لرلو په اړه مواسق شواهد لري. هغه دا کار شرمون کوي وبله، خو مسکو دا تورونه رد کړی دی. اروپایي ټولنې او برتانیا یو اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر افګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلی دی.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم
شورسی
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
بیرته افغانستان ته راګرځو چیرې چې په پلازمینه کابل کې یو انجلۍ د چاپریال ساتنې پیغامونه د نقاشۍ له لارې خلکو ته وړاندې کوي. فرزانه سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د چاپریال ساتنې ځانګړتیاوې په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالی تضمینولی سي. تفصیل د خان محمد سین ته راپور کړو.
د طبیعت او خیرازۍ د نقاشۍ له لارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوژې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یوه جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښيي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی امیست که ما به مردم نشان میتون باید مولید
لی نقاشی نه هدف داده خلکو تا وخایم چه سنگ کولیشو پاک و سالم چاپیریال بلرو. پا دغای هیواد که چه مکجوان کهو دو بو او هوا که کرتیا پکه دیره ده. زپ نقاشی غوارم خلکو تا وایم چه کولیشو داسی سمسور چاپیریال بلرو.
ده همای سبز گالری ده نقاشی اکاسی تیاتر و موسیقی پسانگو که کار کوی. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وای که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمیپد.
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لږه ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهی ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوشي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغه هنری ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي د کار پر کیفیت به یې مثبت اثر پرېوځي. د همای سبز د هنری ګالري غړي صمیمه وایي
خاص ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن.
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او له نږدې نه زموږ کارونه وګوري. نور ځوانان راسره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او په راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
اوس د هوا له سړېدو او د ژمي د موسم له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره له دې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران یې باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو وار ورسید ستاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګډه سره وورو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناود د کلي نتاج سره په تماس کې مځه موږ درخواست تقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه مې کومې ویزې چې وایي او خلکی کې په پاسپورټونو کې ګوانډي مو مالکو ته تګ راتګ لپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې دغه 14 کسان نارینه او زنانه په ګډون مڼې د خپل ژوند د ویزو د لاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه. د څه د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. بیخ په یو ملک کې په ویزه باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو د لاسه د خاورو سره خاورو شول. دا چار لاسه زموږ د مشران د لاسه دی. الله دې وکړي چې دغه ترتیبات یې د کوم د ویزو یا د ټاپو وهلو برابر شي. دا خلک دې مشکلات د تیزین کې نه ختم کړي.
د پراده ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاند کپار دی. زموږ د بکواد ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ له شپې کې چې ګرمه په کندهار کې رانیولې ده، دا 15 ورځې پر لاره ده، موږ ستړي یو ته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ زموږ د روډ پورې چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
ابوامریم بنورستان ولایت مرکز اوسیدون کې زمون بنورستان ولایت کې ټول اهمترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو اوس پورې هر کال یوه بوری غونډاړي تقریبا 15,000 افغانۍ باندې خرڅولو تېر زمون په کلي کې کانتیوا کلي کې شل کورونه دي په هغه کې پروسه کال تقریبا 26,000 داخل شوي وو اوس چې دی یوه بوجۍ مضر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرته آزاده کړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په دې سره د نن ورځې د دې خبرونې نیمه برخه ته رسیدلو په کابل کې 8:30 د مهمو خبرونو سره ټکی به وره د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وای له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسی چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 200 ماشومان وژل کېدو ادعا یې خبرې کړې دي. د تخار د والی وین محمد جواد هجری ازادي رادیو ته پرونو ویل چې د چهارشنبې په ورځ د مرکز تعلقان په هزار قرلوق سیمه کې پر یوه جمعه د هوایي حمله په نتیجه کې 200 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دوړ هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. هغه هیلی چې په واشنگتن کې را روانې خبرې به د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي پرون وروسته له هغه پیکس وی چې دواړو لوریو بیا جګړې وکړې او باکو او ایروان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریري د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې ولسمشر میشل اون پرون له حریري څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړه کړي او د امریکا د خوړو او درملو مسؤل ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغي د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس ژمنې سره سم د دوو نیوز پروګرامونو وخت را ورسید. نیمه نړۍ او ورپسې به کور کلی ووري
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ د دی اونې د خبرونی موضوع مو د اکتوبر 15 ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیوالې ورځې په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. د خبرونه وګمې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې هم له پامه نه شو غورځولې. د افغان خزو په وړاندې کوم ستونزو تر ډیره د دوی د ودې مخنیوي کړی نوړه
رسمونه او رواجونه د دوی د پرمختګ مونږ کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري
وکړي. د خزو چارو وزارت د خزو د اقتصادي ودې لپاره کوم کارونه کړی دي او راتلونکي ته څه برنامه لري؟
راتلونکي کې که سول راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي خزو د پاره.
د کلیو د اقتصادي ودې ملي برنامه چې د خزو د ځان بسیاینې لپاره هم کار کوي تر کومې توانېدلې چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمينه برابر کړي.
80% ګټه اخستونکي د دې پروګرام کلیوالي مېرمنې دي. د دې پروګرام مخه د هیواد په کلیو او بېوزلو مونو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچا لوړول دي.
مخه څه کړی چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به راپور له وګمی و ورو چې دی وکړګری خزی په غک پیلېږي.
تر نن پورې تقریبا 350 خزی مو سره فعالیت درلوده چې د هوس هر مارشاله هر یوې ځان تخپل کاروبار لري او دوی اقتصادن یو ساندز 15 سال تر 50% پورې رسیدلې. اوس دوی هر یو کوي چې ځان تخپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخ بخش کې ډیره فعال دي اوس هم خط تولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فل حال لري فقط نشي کوي چې خه مارکیټونه کې دوی وصل شي او موږ غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې تاسو چې کوي شي دوی خپل محصولات په خواجه فروشاتو ورسي او اوس هم دوی د سه لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅي دا موږ همکاري هاو د دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر دغه موږ شبکه تر نن پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره موږ یو اتحادیه هم جوړ کړی چې په اتحادیه کې په څلور ویشت ولایتونو هم موږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل موږ سره دي د زراعت او مالداری بخش کې او موږ غواړو چې نوې کال پورې د موږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسفزی و چې د یو کوچنی کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشره ده. ممتاز یو شمیر نورو خزو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده، خو یو شمیر خزي د مختلفو ستونزو له عمله نشي کولای چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګوله په کور کې د خزو کالی ګنډي او خپلې مالی اړتیاوې تر یو حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یو ورځ وتوانېږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو خزو ته هم د کار زمينه برابره کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق هم ډېر دی او پکې مجبوري مې د ډېره نزوي مسجد څخه خیاطی وی چیز ما پکې ټوله مسالې خدای پاک حل کی. اوس خو مستون زیډیر دی خو د سې لکه د کور خیاطی د سې چاته بلد نه مدلته بس کور مشکلات کوي کوي کور کوي د کور خرچی دی.
د تیرو اتلسو کلونو په اوږدو کې دولتي او نا دولتي ادارو ادعاوې کړي چې ښځو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملی کورسونه جوړ کړي او ښځو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې ښځې په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي ښځې تر ډیره د زراعت او مالدارۍ په برخه کې له نارینه وو سره فعاله ونډه لري. د ښځو چارو وزارت په یو راپور کې ویل شوي چې یاد وزارت په کلو او بانډو کې هر کال سل تر 150 زره ښځو ته په اقتصادي برخه کې پراختیایي پروژې پلي کوي. لبلې خوا د کلیو د اقتصادي ودې د ملي برنامې رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپلې مرستې د کلیوالو ښځو لپاره نورې هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په درې ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 15 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بیوزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالداري بوخت دي. افغان خزو له پخوا راهیسې د نارینه و سره اوګه په اوګه د کرنې او مالداری په برخه کې فعاله ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کره شمېره نه ده معلومه چې په هیواد کې 2% ښځې په کرنې او مالداری بوخت دي. خو د رستمی په خبره د خزو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي خزو ته یې د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالداری په برخه کې